السلام علیکم، دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. زه فرخند اسد مو په دې یو ساعت کې هرکلی کوم. اوریدونکو، نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د اکتوبر 6 نیټه ده. په روان یو ساعت کې د پاکستان او افغانستان په حالاتو راپورونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد شاه اعظمي دی.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د بلوچستان واکمن ګوند یو شمیر وزیرانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي که په پینډورا اسنادو کې ذکر شوي پاکستانیان سپین وختل نو پر ضد به کاروایی نه کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل اوریز نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په بلوچستان صوبای کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبای وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. پرون په کوټه کې به خبري غونډه په وینا کې د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بلیدی وویل چې بلوچستان عوامي پارټي سره لرونکو د صوبای اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بې باوري څرګنده کړې ده. له نوموړي سره پر دې مهال د ګوند ځینې نور غړي او اتحادیان هم ولاړ ول. دوی وزیر اعلی جام کمال ته د نن مازیګر تر 15 بجو پورې وخت ورکړی چې خپل څوکۍ لري سي کني په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کول په ګډون پر نورو لارو غور کوي. دوی زیاته کړه چې په صوبه کې سیاسي بې چینی ډېره سوې او له جام کمال د استعفا غوښتنه د صوبې د پراخې ګټې لپاره کړې ده. د استعفا غوښتنې په غبرګون کې وزیر اعلی جام کمال ویل چې هغه د څو غړو په خوله څوکۍ نه پرېږدي، خو که د بلوچستان عوامي ګوند د اسمبلی ټول غړي او اتحادیان د ده پر ضد ودرېږي نو بیا به استعفا ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که په پینډورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپین وختل نو پر ضد به کاروایی نه کیږي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. عمران خان په عین حال کې وویل چې یوه پلټنیزه څانګه جوړه کړې او که څوک ګرام وګرځول سي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنلیسټ د پینډورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د 15 اوسنیو او پخوانیو مشرانو 330 سیاستوالو او لسی استازو پټ مالیاتي دستاویزونه خپاره کړي دي چې پکې 200 پاکستاني نمونه هم شامل دي چې ځینې د پوسټ پخواني چارواکي دي. په دغه شاوخوا 12 میلیونه اسنادو کې د ذکر شوو کسانو لخوا د بهرنیو کمپنیانو درلودل، له مالیې ځان ژغورنه او په ځینو مواردو کې د تورو پیسو سپینول په ډاګه شوي دي. د برتانیې یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې دوستنې بشري بحران او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه بحث کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو دفتر پرون وویل چې د سایمن ګاس په مشرۍ پلاوی له دې جنگ ځپلي هیواد د ترګري د روزنتون جوړېدو د مخنیوي پر لارو چارو هم بحث وکړ. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو مولا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفي په ګډون له نورو طالب مشرانو سره ولیدل. د بیان له مخې د بشري بحران له افغانستانه د ترګري د زیرژنتون جوړېدو د مخنیوي پر ارزښت او د هغو کسانو لپاره د وی خوندې لارې پر ضرورت چې له افغانستانه وتل غواړي په لړ کې د برداتنیه پر ممکنه مرستې بحث وکړ. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر ټویټر لیکلی چې غونډه د سفارتي اړیکو پر بیا پیلولو، بشري مرستو او امنیتي ډاډ باندې متمرکز و. د بلخي په وینا طالبانو برتانوي پلاوی ته وویل چې لندن باید د اړیکو او همکاري په اړه مثبت ګامونه پورته کړي او د رغند اړیکو یو نوی باب پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل اوریز نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د افغانستان کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي پر ناوخته مشال رادیو ته وویل
اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بینی شورا د خواسته هم موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د 2020 کال شل اوریز نړیوال جام په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. دا لوبې د اکتوبر پر 18 پیلېږي او د نومبر پر 14 پای ته رسیږي. په دې اتلولۍ کې 12 لوبډلې برخه اخلي. افغانستان په دوهمه ډله کې له پاکستان، هند او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 25 ده، خو پاکستان او هند به بیا د اکتوبر پر 24 د یو بل پر ضد لوبیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په په روان یو سات کې ووري د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال نه د استفا غوښتنه کړې ده. په باجوړ کې پر ښځو او ماشومانو د تشدد او جنسي تیري د مخنیوي لپاره یو حکومتي څانګه جوړه شوې ده.
د زنانو باندې د تشدد پیخي وړاندې به ډېرې زیاتې وي، خو بهرحال اوس هم شتون لري، خو عام خلک دا نه ګڼي چې ګڼې دا زه د زنانو سره ظلم کوم زیاتی کوم.
په کورم کې یو شمیر هسپتالونه د مختلفو شخړو پر وخت به شوي دي. اوسیدونکي د بیا ودانولو غوښتنه کوي.
نشته
څومره زر کې ګیر هسپتال د مکمل شله خلکو ته کوم مشکلات دا ساده ته سي علي زایو ته سي او ری ری هسپتالونو ته سي دا غریب خلک ده.
او دا به هم واوري په خیبر پختونخوا کې د وړو نرخونه لوړ شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د نن مازیګر تر 15 بجو پورې د استفا غوښتنه کړې ده. پرون په کوټه کې خبري غونډه ته په وینا کې د ګوند ناراض غړو وویل چې که وزیر اعلی خپل څوکۍ لري نشي، نو په اسمبلی کې به د هغه پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو پر ګډون په نورو لارو هم خبر وکړي. بلخوا جام کمال ویلي چې هغه به د ګوند ناراض غړو د خوشحالولو هڅه وکړي، خو د یو څو تنو پر غوښتنه به استعفا ورنکړي. په دې اړه نور حال له کوټه نه ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي جماعت بلوچستان عوام پارټي او اتحادي جماعتو غړو یو ځل بیا ویلي دي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان څخه د ژوند هر طبقه خوشاله نه ده، نو په کار دي چې نوموړی په څلورویشت ساعتو کې دننه د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړي. دوی دا خبره تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی په تالار کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي لس او د اتحادي جماعت بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې یو غړی اسد بلوچ موجود و. کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان او پارټي سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر خزانه میر ظهور بلیدی وویل چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان څخه هیڅوک خوشاله نه دي. ډاکټران، استادان او زده کوونکي پریشانه او دا وخت هم پر سړکانو په احتجاج بوخت دي. دغه ډول د حکومت ملاتړي جماعتونه هم د وزیر اعلی څخه ناراضه دي، نو په داسې حالاتو کې پکار دي چې اعلی وزیر استعفا ورکړي او خپل کور ته ولاړ شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی ګیله وکړه چې جام کمال خان د حکومت په چلولو کې کله هم د دوی پر سلا او مشوره کار نه دی کړی.
وزیر اعلی صاحب سے ایک بار پھر گوش گزار کرائیں گے کہ بجائے معاملات کو مزید بگاڑنے کے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں.
اور بلوچستان خزانے وزیر میر ظهور بلیدی وائی چمبر یو ځل بیا د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان څخه غوښتنه کوي چې حالات نور د خرابېدو څخه لمخه دی هغه استعفا ورکړي او وروسته به بلوچستان عوامي پارټي غړي برته سرکښینی او یو نوی قائد ایوان به یعنی اعلی وزیر وټاکي. دغه ډول به په صوبې کې روانه او زیاتېدونکي سی بچنی ختم کړي. د بپشتری په جواب کې د بلوچستان اسمبلی ناراض غړو وویل ک اعلی وزیر جام کمال خان استعفا ورنکړه، نو دوی به په بلوچستان اسمبلی کې د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. د صوبې اعلی وزیر دوی ورځې وړاندې د ټولنیزې رسنۍ پر پاڼه یعنی ټویټر باندې په خپل پیغام کې ویلو چې د ناراض غړو سره چې کوم اختلاف دی هغه به ډېر ژر د خبرو د لارې هوار شي. نوموړي زیاته کړې وه چې ځینې ډلې په پارټۍ کې دننه اختلافاتو ته لمن وهي، خو د ده په خبره چې دغه اختلافات به ډېر ژر د منځخه ختم سي ځکه چې بلوچستان عوامي پارټۍ یو جمهوري جماعت دی او په دې کې کله ناکله اختلافات راځي چې د یو بل د احترام سره بیا هواریږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لخوا د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی و. د حزب اختلاف د شپاړس غړو په دستخطو باندې په دې طریقه د اعتماد کې غوښتنه شوې وه چې د بلوچستان اسمبلی غونډه دې راوبلل سي او د اعلی وزیر په ضد دې په دې طریقه د اعتماد باندې د دوی رایه واخیستل سي. خدری ورځی ورسته د چیرمن سینر صادق سنجرانی په مشرتابه کې په وغونډه کې د بلوچستان او میګوند ناراض غړو لخوا د صوبې والا وزیر جام کمال خان ته تر 15 ورځو پورې وخت ورکول شوی وو چې هغه به د ناراض غړو کوم خفګان دی هغه به لری کوي او چې کومې غوښتنې دی هغه به اوروي. دغه ورسته د بلوچستان گورنر د تخنیکی ستونزو له امله هغه تحریک عدم اعتماد بیرته و اسمبلی ته لیږدولی وو چې له امله به د ستمبر د میاشتې په یوویشتمه نیټه د اسمبلی امکاني غونډه کېدله، خو بیا غونډه نه وسوه. یادوي چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده. په هغه کې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ مهم دی، لاکن په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو شمېره یوازې 23 ده. په هغه کې جمعیت العلماء اسلام یوولس، بلوچستان او میګوند لس، پښتونخوا ملي او میګوند یو، او یو آزاد غړی نواب اسلم ریسانی شامل دی. بلې خوا ته د حکومت د ملاتړو غړو شمېره 24 ده. په هغه کې بلوچستان او پارټي 24، پاکستان تحریک انصاف و عوامی نیشنل ګوند 4، بلوچستان نیشنل ګوند عوامی ډله 3، هزاره ډیموکراتیک پارټي 2، جمهوري وطن پارټي 1 او 1 غړی نواب ثنا الله زیری شامل دي. څوک چې د مسلم لیگ نون پر ټیکټ باندې کامیاب شوی وو، خو په دې وروستیو کې په پیپلز ګوند کې شامل شوی دی. د دې ناراضو غړو په وینا چې دوی سره د بلوچستان عوامی پارټي 15 غړي ورسره دي، خو اعلی وزیر ویلي دي چې د ناراضو غړو شمېره یوازې 6 ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو اوریدونکو د مشال ریډیو تر څنګه سې زرو یوې بلې موضوع ته د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو جرنالیسټ د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هیوادونو او سیمو د زرګونو ولسی او سیاسي مشرانو، کاروباریانو، د رسنیو د ادارو د مالکانو او پوځیانو یا د هغوی د کورنیو او نږدو خپلوانو په نامه د جوړو شوو بهرنیو کمپنیانو پټ اسناد پاره کړی دي. په دې اسنادو کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي، خو پاکستانی رسنۍ په دې کې د ذکر شوو پخوانی پوځي جنرالانو نمونه ډیر نه اخلي او زیاتره وخت سیاستوالو، کاروباریانو، بانکرانو ذکر کوي. دا چې په دې اسنادو کې د پاکستانی پوځ له چارواکو سره تړلې څومره جایدادونه او بهرنۍ کمپنیانې ذکر شوي دي، او آیا دغه پوځي چارواکي دومره حکومتي امکانات لري چې دومره جایدادونه او کمپنۍ ولري؟ په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پندورا اسنادو کې د پاکستانی جرنیلانو په اړه ویل شوی چې دوی د ملک نه بهر په خپلو یا د خپلې کورنۍ د غړو په نومونو کمپنۍ جوړې کړي او بیا یې د هغو کمپنیانو په واسطه په غربي هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو ملکیتي جایدادونه اخیستې دي. په دغو کې لیفټنټ جنرال ریټایر شفاعت علی شاه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په لندن کې ملکیتي یو فلیټ یې په لاهور کې د خرڅ شوي جایداد په قانوني پیسو اخیستی دی. پندورا اسناد د سورلسو آفشور یا د ملک نه د بهر جوړو شو کمپنیانو نه ترلاسه شو په کروڑونو پاڼو عکسونو، مالکاتو، انټرنیټي پیغامونو او متفرقو معلوماتو باندې مبنی دي. په دې اسنادو کې د نړۍ د بیارابیلو هیوادونو سره د تعلق لرونکو سیاسي مشرانو، کاروباریانو، بانکرانو، د رسنیزو ادارو د مالکانو او مخورو او یا د هغوی د کورنۍ او نږدې کسانو په نامه د جوړو شو آفشور کمپنیانو او یا آفشور کمپنیانو سره د مالی لیندین او جایدادونو اخیستو او خرڅولو ذکر شوی دی. په پندورا اسنادو کې راغلي چې د واکمن تحریک انصاف یو غړی او د پوز پخوانی میجر راجا نادر پرویز چې مخکې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سره وو د یو آفشور کمپنۍ فایننس اینڈ اکوپمنٹ مالک دی. د اسنادو نه څرګندېږي چې په 2003 کال کې راجا نادر پرویز په دغه کمپنۍ کې خپله برخه یو داسې ټرسټ ته منتقل کړه چې د یو شمیر آفشور کمپنیانو کنټرول ورسره دی. مشال ریډیو چې د راجا نادر پرویز سره په دې اړه رابطه وکړه، نو هغه په دې موضوع د خبرو نه ډډه وکړه، خو نوموړي د اکتوبر په 4 د پاکستان اے آر وای ټلویزیون ته وویل:
زه یو کاروباری کس نه یم، زه د پوځ یو سرتیری یم. که څوک زما عزت خرابول غواړي نو بیا دې دا ثابته کړي چې زه د دې کمپنۍ مالک یم. آیا دې کمپنۍ څه ډول مالی لیندین کړی دی؟ څه بانکي کاتې دي؟ یا زما سره د کوم مالی لیندین معموله تړل شوې ده؟ خو که دا ثبوتونه نه وي نو بیا دا اجازه چا درکړي چې د هغه یو شریف انسان عزت خراب کړل سي چې د لس کلونو راهیسې سیاست هم پریشي دي.
په پندورا اسنادو کې راغلي چې د پوځي استخباراتي ادارې په خوانی چارواکي میجر جنرال نصرت نعیم په نامه یو کمپنۍ افغان آئل اینڈ ګیس په 2009 کال کې هغه مهال جوړ شو چې کله نو موړې د پوځ نه ریټایر شو. خو البته نو موړې رسنو ته په خپل رد عمل کې ویلي چې د کمپنۍ په افغانستان ته د تیل او ډیزلو د لیک کار کولو. د اسنادو له مخه په تیرو کلونو کې د اسلام آباد پولیسو د نصرت نعیم پر ضد د ولسو لکو ډالرو په مالی لګښت د فولادو د یو کارخانه د خستو پاړه د چلبازه کولو پلټنې پیل کړې وي. خو دغه مقدمه بیا ختم کړل شوې وه. دا راز د اسناد له مخه د پاکستان د هوایي ځواک د پخوانی مشر عباس خټک زامنو یو آف شور کمپنۍ په دې مخه جوړه کړې وه چې دغه کمپنۍ په واسطه د خانداني کاروبار نه په ترلاسه شوو پیسو سرمایه کاری کول غواړي. په پندور اسنادو کې د پاکستانی پوځي کرشو افسرانو د تحقیقي خبریالانو کنسورشیم ته په خپل رد عمل کې د دغو کمپنیانو د جوړولو او په دې کې د مالی لیندین په اړه مشترکه دریځ دا خپل کړی چې دا هر څه په قانوني طریقه شوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پوز د دندې نه د ریټایر کېدو په صورت کې د یو جرنیل دومره مالی حیثیت وي چې پر پلندن یا غربي هیوادونو کې جایدادونه واخلي او یا آفشور کمپنۍ جوړ کړي. د پوز پخوانی جرنیل تلت مسعود وای چې که چاته پلرنې جایداد یا پنګه په میراث کې پاتې وي نو بیا له خبره ده، خو که په پوز کې په ایمانداري کار کوي نو بیا به هر هیوادونو کې څه چې پاکستان کې هم جایدادونه جوړول ګران دي.
چې په پوز کې د جرنیل څوکۍ ته ورسیږي نو د دونی مونا تر دریو لکو پورې تنخواه وي. چې کله ریټایر کیږي نو چې څومره یې د کار موده وي د هغې په حساب یو څه پانګه ورته نقده ملاویږي. بیا د بنیادی تنخواه 50% پینشن ورته هم ملاویږي او د ریټایرمنټ نه پس 4.5 اکړه زری ځمکه سوغات ورته ملاویږي. د 1991 کال نه مخکې به دا سوغات 2.5 کړه وو. نو دا هغه څه دي چې یو جرنیل په بایزت ژوند تیرولې شي، خو ځینې داسې جرنیلان هم شته چې د هغوی د ژوند معیار د هغوی د آمدن په مقابله کې زیات خړي. تر کومه چې د پوځیانو د مالی درغلیو او په کلنی بجټ کې د دفاعي بجټ د زیاتې برخې خبره ده، نو اوس پوز په دې اړه ډېره سخت رویه اختیار کړې ده او په مالی معاملاتو دقیق نظر ساتي.
مشال ریډیو د پاکستان د پوز د اماړي کو د مشر میجر جنرال بابر افتخار د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري او د دفاع وزیر پرویز خټک سره په بیا بیا د دې پوزي جنرالانو په نامه د آفشور کمپنیانو په اړه د پلټونو د حکومتي دریځ لپاره رابطه وکړه خو بریالي نه شو. خو د سپریم کورټ وکیل او د پوز پخوانی کرنل انعام الرحیم د اکتوبر 15 مشال ریډیو ته وویل چې په پندور اسنادو کې د پوزي جنرالانو لخوا د ورکل شوي دریځ سره متفق نه دي او دغه جرنیلان باید ملکی عدالتونو ته د دې سپیناوی وکړي چې دوی دا کمپنۍ ولې جوړې کړې وي او سله جوړې کړې وي.
اصل کې د فوز دا دریز چوای زمنګ خپل د احتساب نظام شته. زه دا نه منم که اوس د ریلوی یا پولیس او بل اداره دا دریز خپل کړي چې زمنګ خپل خپل د احتساب نظام شته، نو بس بیا عدالتونه به وتړو. چې په ملک کې داستر عدالتونه دي د دې معنی دا شو چې دا د عام اولس لپاره دي. دا د انصاف د بنیادی نظریه خلاف خبره ده. په مهذب دنیا کې د هر چا لپاره یو قانون دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 3 په پندور اسنادو کې د پخوانی پوځي جنرالانو ترڅنګ د وسو پاکستانیانو په اړه د پلټنو لپاره د یو سل جوړولو اعلان کړی او په خپل ټویټر باندې لیکلي کده چا پر ضد مالی درغلۍ ثابت شوي پر ضد به کاروایی کیږي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تحقیقاتي خبريالانو نړیوال اتحاد چې د پندورا پیپرز په نامه د نړۍ د یو نوي هوادونو او سیمو د 15 سنوي او پخوانیو مشرانو 313 سیاستوالو ولسی استادو پټ مالیاتي دستاویزونه خپاره کړي وو، په هغه کې د 200 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي. د اسنادو له افشا کېدو سره په مختلفو هوادونو کې سیاست توت شوې ده. په پاکستان کې هم وزیر اعظم عمران خان د وی پلټنیز سانګي اعلان کړی چې دا به معلوموي چې آیا په پندورا اسنادو کې یاد شوو پاکستانیانو خو په غیر قانوني توګه پیسې نه دی پټی کړی. د پاکستان دوه خبريالانو عمر چیما او فخر دورانی د پاکستانیانو د مالیاتي اسنادو پلټنې کړی دي. د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکړ په دې اړه له عمر چیما سره ځانګړي مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راپلم.
پہلا سوال میرا یہ ہے عمر چما صاحب لومړی پښتنه مدا ده چې تاسو چې تحقیقات کړی دي د دوه پاکستانیانو چې په کې سیاستوالان وزیران او پخوانی پوجان هم شامل دي د مالیاتي دستاویزونو تر افشا کېدو وروسته خو تاسو ته کومه درکنه ده ترلاسه شوی؟
تر اوسه خو لا پارام يم خو د پاکستان د حالاتو د بدلیدو هیڅ پته نه لګیږي البته تر اوسه پوری له کوم ستن سره مخامخ شوی نه يم
پاکستان
زب دے جواب در نکم چدقی کھو جمے چمرو البتہ پر دے اساس اندازہ لگو چی پخوا د پاکستانی شمیر چمرو او اس چمر دی تر پخوانی حقو زیاد دی چی او سوا جوڑی زی او پخوا دا شمیر سلور سوا ہو
اس لحاظ سے تو زیادہ ہیں تقریباً 700 کے قریب ہیں پہلے کو 400 کے قریب تھے
یہ تو بڑا عمر چیمہ سب تا دومری اسناد پلٹل خو گران کار دے نوتا سو ترکم کڑاو تیر سے بیاست
دیکھیں مشکلات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ دو ماہ یا چار ماہ
استون زداد چی کدا اسناد دوی ادری میاشت ورست مخبار سی وای نو بیا با ہم مش پا پلچنی بخت وی مش چی چمر کسان مندلی دی نو پا اعتماد سر نسم ویلی چی لدی ورست ہیچ داسی پاکستانی نست چی بہرانی کمپنی نلری که داسی زائی پر زائی اسم کسان وی زمج پورا حڅوی چې د یو کس په اړه څومره معلومات لرلای شو وایلرو ضروری نه ده چې د یو کس نوم پیدا کړی او هغه د یوازې یو کمپنی ولري بلکې د هغه زیات هم کېدای شي کله نا کله دا نظام ډیر پیچلی وي خلکو یو خیریه اداره جوړ کړې وي او د هغې تر شا کېدای شي ځینې کمپنیان وي دا ممکنه ده ما چې 90% تحقیق کړی دی په هغه کې یو کمپنی وي خو کله چې د پاتې 10% پلټنې کوم نو شای نور تفصیل هم مخته راسي چې له دې سره پلانکی او پلانکی کمپنی هم تړلې ده او د هغو په وسیله کاروبار کوي کله چې دې پلټنې کوو نو معلومه سي چې د دې یو شریک هم سره چې دوی ورسره په پاناما کې کاروبار کوي نو دا یو په بل پسې تړلې زنجیر دی
عمران خان کے حوالے سے عمر چیمہ صاحب دا عمران خان پر لاہور کی دا پلرنی کور زمان پارک پا حوالہ سر ہم خبری کیجئے چی بہرنی کمپنیو پتہ دا عمران خان دا کور وا دا سکی سادہ
اب ان کے کیس میں یہ تھا کہ جو دو ایک شخص تھا جس کا نام
دا فرید الدین خان پنم یو سڑی دی دا کمپنی پاڑا خط و کتابات لدی سڑی سر کے دلی خو پتہ دا عمران خان وا د خبریالانو نړیوال اتحاد چې کلیم عمران خان ته سوالونه ورولېجل نو پکې یو دا هم و چې تاسو د کور پته استعمال سوي نو موږ ته ووایي چې دا کمپنیانی د چا دي شک دا و چې کېدای شي قانوني اجازه فرید الدین خان لري خو شاته مالک بل څوک وي ځکه په کمپنیانو کې مشران بل څوک وي خو شاته مالکان بل څوک وي نو عمران خان ځواب ورکړ چې زمان پارک ته د داخلېدو دوه دروازې دي نو د دل کور سره چې بل کور دی هغه ته زمان پارک دویم ویل کیږي یو سندس او بل کینال روډو پاسنادو کې د کینال سړک نوم لیکل شوی وو زموږ په ذهن کې بیا هم ابهام وو نو ما خپل له فرید الدین خان سره خبرې وکړې او مطمئنه شوم نو موږ پر دې لسره د باس اراده نه و خو ما په فکر دوی ډېر بیړه وکړه چې شای دا فکر یې کاوه چې حسینه دا پر رسوایی بدل شي نو شدي چې موږ په خپل افشا کړو
فرتید کا ان کا خیال تھا جی کہ یہ پتہ نہیں کوئی سکینڈل بن جائے گا اور ہم اس کو پہلے چلوا دیں
700 لوگ ہیں کیا پینڈورا دستاویزونو کی چی دا کمو کسانو نمون راغلی نو مش دا وگنو چی حقو غیر قانونی کار کردی دی او کچنگا
دیکھیں یہ غیر قانونی کام نہیں ہے لیکن یہ یعنی کہ یہ قانونی
دا یو غیر قانونی کار نہ دی بلکہ یو داسی قانونی کار دی چی 90% غلط استعمال ہوئی شی استعمال دو ڈول دی یو دا چی کچوک پچلی وی ساتنو کی کمپنی جوڑول غواڑی نو جوڑول ایسی او دی له اردو قوانینو ضوابط تو خلاص دویم استعمال هم مثبت دی خو متنازع دی او هغه دی له ټیکسونو ځان ساتل ځکه له ټیکس څخه د ځان بچ کول لپاره شرکتونه کارول کیږي پر دې اخلاقی اعتراض دا دی چې لکه فرض کړه زه په پاکستان کې او د میاشت 1 کروڑ روپی ګټم او خواهش می داوی چې ټیکس ور نه کړم نو که هر څوک زما په شان سوچ وکړي نو ریاست په کنګال سي ځکه چې ریاست په ټیکسونو چلیږي نو چې ریاست کمزوري سي نو هغه د خلکو د خیر شیګړی خیال نساتلې چې لکبلې ګډوډی رامنځته
شي ریاست کمزور ہو جائے گی اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کا خیال نہیں رکھے گی تو اوورال ادھر ایک کیاس کریٹ ہوگا
آخری سوال یہ عمر چیمہ صاحب، عمران خان، عمر چیمہ صاحب آخری پوچھنا کوم چی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پا پینڈورا اسناد کی دراغل کسانو پاڑا دا پلٹنی ز کمیشن اعلان کڑی، نو ستا پا خیال دا بچا نتیجہ ور کڑی؟
دیکھیں ایکسپیرینس سے تو امید
دا مازی تجربے تک وہ گورو نو تمن لرو خوب محتاط تو گدا ہل لرلای سو چی شای دازل برعکس وسی لبد مرغ پا پاکستان کی ناورینونا پا چانس بدلول کیجی، یعنی د خپل مخالفینو د تنګول لپاره. کله نا کله موږ دا هم وینو چې کله غټه مسله یا بحران رامنځته شي نو پر بیانیا د کنټرول ترلاسه کولو لپاره وای هو موږ دا غواړو او کمیشن جوړ کړي، خو چې یوه اونۍ تیر شي نو کیسه هېر شي، نو خلک به پر یوه او حکومت به پر بل لار روان شي.
هفته گزرته بعد میں وہ چیزیں بھول جاتی ہیں، لوگ کسی اور سائیڈ پر چل پڑتے ہیں اور گورنمنٹ بھی کسی اور سائیڈ پہ چل پڑتی ہے.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا په باجوړ کې پر خزو او ماشومانو د تشدد، جنسي تیری او جبري مشکک مخنیوي لپاره یو حکومتي څنګه جوړه شوی چې اغیزمن کسان خپل شکایت پکې درجول شي. دا څنګه به داسې حال کې جوړه شوی چې لراپورونو سره سم د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې شپږ شپېته فیصد خزې د خپلو خاوندانو لخوا د تشدد ښکار کیږي. دغه شرح د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې 350 ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال شاهنواز ترکسیناور.
د باجوړ پولیسو د خوا په دغه سیمه کې د زنانه او ماشومان لپاره اولنې او ځانګړې ډیسک جوړ شوی. دغه ډیسک به د سیمه زنانه کول شي په دوی د کیدونکې کورنۍ تشدد، جنسي تیری او د جبري مشقت ښکار کېدو په ضد رپورټونه درج کړي. د باجوړ پولیسو د ترجمان سلیمان خان لخوا میډیا ته د اکتوبر په 4 د جرشي او خبر تر مخه د پولیسو صنفي تحفظ یونټ په شپه او ورځ فعال وي او په دغه یونټ کې به تربیه شوی پولیس غړي ډیوټي کوي. قبایلی ضلع کے تردی اڑان دی تیر کال د مئی پمیاش کے پارا چینار کے ہمداس رپورٹنگ سینٹر یا مرکز جوڑ شو او دغه مرکز د پخوانی فاٹا یا موجودہ قبائلی ضلع لٹول اولنے مرکز د داسې ډیسکونو د جوړولو لپاره په کال 2014 کې په 28 اپریل پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک وینا کړې وه او هغه ویلو چې د صوبې په 1500 کې به دغه ډیسکونو جوړول شي. خو هغه وخت فاټا ختمه نه وه، نو په موجوده وخت کې د دغه تاڼو شمیره د 1500 نه زیاته شوې. د خیبر پختونخوا صوبې په تاڼو کې له دې وړاندې د زنانو لخوا داسې مقدمې درج کېدې او ځینې مقدمې او یا شکایتونه رپورټ شوي هم، خو په قبایلي ضلعو کې بیا داسې نه وه. د باجوړ اوسېدونکي یو سماجي کارکوونکی او خبریال فضل الرحمن وایي دوی تر دې وخته کوم داسې زنانه ونه لیده چې په تاڼه کې د خپل ځان یا د خپل ماشوم د تشدد یا جبري مشقت په ضد رپورټ درج کړی وي. فضل الرحمن دغه رپورټینګ نه کېدو وجوهات هم څبل شان خای، نو هغه بیا کوم قسم وجه کې دی شي
د زنانو باندې د تشدد پیښې وړاندې به ډېرې زیاتې وي، بیا د وخت سره دا لږې کمې شوې، خو بهرحال اوس هم شتون لري. خو عام خلک دا نه ګڼي چې ګڼې دا زه د زنانه سره ظلم کوم، زیاتې کوم، هغه دا خپل حق ګڼي، خپل کور والا باندې وهل ډبول، په هغې باندې تشدد کول، او زنانه هم دا ګڼي چې ګڼې دا زما د خاوند حق دی.
پاکستان کې د 2018 د سرشمیرنې تر مخه د خیبر پختونخوا صوبې آبادی 3.5 کروڑ نه زیاته ده او د قبایلي ضلعو آبادی د 500 لکو اوختي. د پاکستان بیورو آف سټیټسټک یا شماریات ادارې لخوا د دوی په پاڼه لیکل شوی د خیبر پختونخوا په دغه آبادی کې یو کم 50% زنانه او یو 50% نارینه دي. د فاټا یا موجوده قبایلي ضلعو آبادی کې هم لیکلي دغلته هم د زنانو آبادی یو کم 50% ده. په خیبر پختونخوا کې د بلو وینز په نوم د نادولتي تنظیم صوبایي کوارډینیټر او د بشري حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکي قمر نسیم مشاد ریډیو ته وایي د زنانو د رپورټینګ لپاره ځانګړي ډیسک او یا ځای جوړول ډیر ښه ګام دی، ځکه د دې سره به د زنانو او ماشومانو په ضد د تشدد مخنیوی وشي. قمر نسیم زیاته کړه د 2018 نه د نارینه لپاره د ځانګړي ډیسک او یا رپورټینګ روم جوړولو خبرې روانې دي. وروسته ځینې ځایونو کې جوړ شوي هم دي، خو پوره په پوره عملي شوي نه دي.
دا ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک سروے رپورٹ مطابق 53% خزے صرف دخپل خاوندانو نا پکور کے وحل خوری یا پغیبان تشدد کی گی، او دیکھے دا کورنی تشدد نور قسمونا لا شامل ندی، نو تاسو اندازہ کولے شے چی دا تشدد بسوم رہائی بھی، او دا سی چکم زمونگا نیولی مرج ڈسٹرک دی پدے کے دا شرع دا حکومت دخپل رپورٹ مطابق 66% دا دا معشومان سر چکم وائلنسز کی گی دا وڑکوالی ودونو حوالے سر نو دے حوالے سرم خیبر پختونخوا د نورو صوبونه چکم دے نو هغه مخ کې دے.
باجوړ کلا هم په ټولو تانو کې یا بیا په پولیس لائنز خار کې نارینه پولیس غړي موجود وي او یو ځانانه پولیس غړي هم پکې نشته دي. مشال ریډیو کوشش وکړه چې د ضلع پولیس افسر باجوړ سره رابطه وکړي، خو هغه په دفتر کې موجود نه و. البته د پولیسو یو مشر چې ویلي غږی باید خپور نشي، وی ویل موده وړاندې د باجوړ لپاره څلیرشتو زنانو پولیسو د برتۍ کولو اشتهار دوی جاری کړی و. یوازې دوه زنانو پکې درخواستونه جمع کړي، خو چې کوم مهال هغوی د پولیسو د برتۍ لپاره تحریري ټیسټ ورکړ، دواړه په ټیسټ پاس کولو کې ناکامه شوي. د پولیسو دغه مشر زیاته کړه چې کله د دوی پولیس غړي په کورونو چاپی وهي، له ځان سره د ښار هډکوارټر هسپتال نه څوک زنانه خدمتګار یا کلاس فور نوکر بوزي چې ګنې د کور دننه د پولیسو سره ورشي او په عملیاتو کې ورسره برخه واخلي. د دا هم ویل چې ممکنه ده د زنانو د ډیسک لپاره له بهر کومه زنانه پولیس غړي باجوړ ته وغوښتل شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي ناور.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي یو شمیر صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او اتحادیانو له وزیر اعلی جام کمال څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. پرون په کوټ کې به خبري غونډه په وینا کې د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور بلیدی ویل چې د بلوچستان عوامي پارټي سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی شاوخوا 15 غړو پر وزیر اعلی بې باوري څرګند کړې ده. لنور سر پر دې مهال د ګوند ځینې نور غړي او اتحادیان هم ولاړ ول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي که په پندورا اسنادو کې ذکر شوی پاکستانیان سپین وختل، نو پر ضد به یې کاروایی نه کیږي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې کړې ده. عمران خان په عین حال کې وویل چې یوه پلټنیزه څانګه جوړه کړې او که څوک ګرم وګرځول سي نو پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. د برتانی یو ځانګړي پلاوی په کابل کې له طالب مشرانو سره په افغانستان کې د وسنی بشری بحران او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه بحث کړی دی. د برتانی د بهرنیو چارو دفتر پرون وویل چې د سایمن ګاز په مشرۍ پلاوی له دې جنگ ځپلې هیواد د ترګری د روزنتون جوړېدو د مخنیوي پر لارو چارو هم بحث وکړ. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفی په ګډون له نورو طالب مشرانو سره هم ولیدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شلوریز نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل قطر او له هغه ځای به متحده عرب اماراتو ته روانېږي. د 2020 کال شلوریز نړیوال جام په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبې د اکتوبر پر 14 پیلېږي او د نومبر پر 14 پای ته رسیږي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه اعظمي اوریدو سره زیوې بل موضوع ته. کابل ته د برتانوي پلاوی سفر طالبان هیلمند کړی دي چې لنور هوادونو سره یې سیاسي روابط ټینګ شي، خو برتانوي پلاوی د دې سفر پترس کې له طالبانو نه یو لړ غوښتنې هم کړې دي. بل لور ته د فرانس ولسمشر هم له نړیوالو غوښتي چې تر هغه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقوقو په برخه کې یو لړ اقدامات نوي ترسره کړي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې وو.
طالبان وی له بریتانیایي پلاوی سره د ډیپلوماټیکو اړیکو ته راښوندي کولو په نیت خبري کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د بریتانیا څنګهړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سیشن بي پورس په کابل کې ولیدل. له شغلی کاسر په سفر کې په قطر کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګدن هم ملګری وو. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي.
ما تلاش داریم تا تمامه دنیا او کشورهای
مختلف موږ هڅه کوو چې ټول نړۍ مهم هیوادونو همدارس ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپای ټولنې او نورو لري او نشته هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماټیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې بریتانوي پلاوی د طالبانو له اساسو سره پر دې وشغیده چې څنګه بریتانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي، څنګه د دې مخنیول کېدای شي چې افغانستان د ترګرو په امن ځای بدل نشي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووسی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بریتانیایي پلاوی له لشکیو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه. بل لور ته طالبانو د حکومت د بهرنی او چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د بریتانیې پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې خبرې د ډیپلوماټیکو اړیکو د راښوندې کولو د بشری مرستو او امنیتی تضمینونو په اړه وی. بلخی زیاته کړه چې د بریتانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبانو ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د بریتانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کیشتي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ سیشن به د جیشل هیوادونه په یوې فوق العاده غونډه کې د افغانستان مسله وڅېړي.
او اوریدونکو د افغانستان په اړه راځو یو وی بلې موضوع ته. د افغانستان دوه شمالي گاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټولي منځنۍ ایشیا د ودی لپاره ضروری ګرځولې دي، خو په شمال کې د افغانستان لبل گاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندري په زیاتې دودي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې.
د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې ورسته په یو بیان کې وویل د دوړو هیوادونو مشانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدل د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل او څرګنده یې کړه چې دا د ټولې منځنۍ آسیا د دوامدار پراختیا کلي ده. ورسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا اندیشنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستان منځنۍ آسیا ته مخه کړي. دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسکونو زره کډوال په تیره بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ آسیا ته مخه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل تاشکند او اشقاباد به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات ټینګیدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه د نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکند او اشقاباد همکاري کولای شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي. بل لور ته د افغانستان د بل شمالي گاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پروژو وضعیت کړکېچن دی. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلې، مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسان یې له پولي سره ځای پر ځای کړي دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولي لوښتو لري کړی دي. د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نوې وسلو سره لیدل شوی دي او له دوی سره د امریکایي هومبي سرحدارو په ګډون یو شمیر نوې وسایط شته. دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه. د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې تیر میاشت په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشموله حکومت جوړ شي، داسې حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکیو او قومونو استازي وي. طالبانو د شغل رحمان د څرګندونی د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداري ورکړی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو د پاکستان د اوړو د ملونو سازمان د خیبر پختونخوا څنګه وای چې له پنجابه د غنمو اوړو رسد کم شوه دي. د دوی په خبره دغه مسله د تیرو شلو ورځو راهي سي روانه ده. د صوبې د اوړو د ملونو مالکان وای دوی ته زیاتره غنم له پنجاب ورزي او د صوبې تر 80% د اوړو ضرورتونه هم پر پنجاب منحصر دي. په خیبر پختونخوا کې د اوړو د کمیله وشي د دې به هم ډوړي شوه دي. بلخوا د صوبې حکومت وای چې روانه اونۍ دغه مسله له پنجاب سره تر یو حد هوار کړی او څه کوي چې په صوبې کې د وړو د بحران مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د وړو د ملونو مالکان وای په صوبه کې د وړو کمی راغلی او دا ځکه چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د وړو او غنمو په رسد کې کمی راوستې دی چې له وجې د وړو قیمتونه هم لوړ شوي دي. د اکتوبر پر پنځمه د پېښور د وړو یو دکاندار حماد خان مشال ریډیو ته وویل په تیره یوه میاشت کې د شل کیلو د وړو د بورې په قیمتونو کې تر 280 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی. دا لهغی ورست دا چې د وړو مالکان وای د پنجاب حکومت خیبر پختونخوا ته د غنمو ورکولو په برخه کې کمی کړی دی. د پاکستان د وړو د ملونو د سازمان یا پاکستان فلور ملز اسوسییشن د خیبر پختونخوا د سانګې یو مشر حاجی محمد اقبال د اکتوبر پر پنځمه مشال ریډیو ته وایي له پنجاب نه خوښه د کال 1.5 لک میټریک ټنه د غنمو او وړو په شکل کې خیبر پختونخوا ته راځي، ځکه چې د خیبر پختونخوا د غنمو پیداوار کم دی. د وړو د ملونو مالکان وای داس لومړی وار نه دی چې پنجاب خیبر پختونخوا ته د غنمو او یا پر وړو بندیز لګولې او یا د دغه پر اسد کې کمی راوستلې دي. د وړو د ملونو د سازمان تر مخه په خیبر پختونخوا کې 260 پورې د وړو ملونه فعال دي چې زیاتره د پنجاب پر غنمو چلیږي او دغه د صوبې 80% د وړو ضرورتونه پوره کوي. د پاکستان فلور ملز اسوسییشن مشر چودھری محمد یوسف د اکتوبر پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل باید پنجاب یا کومه بل صوبه د غنمو او یا وړو پر رسد بندیزونه لګوي او یا په کې ستمه رانه ولي.
گورنمنٹ پورے پاکستان میں 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر رہی ہے.
حکومت پٹول پاکستان کے سلویخ لکھ ٹن غنم درآمدوی. باید حکومت په ملک کې دننه د غنمو اوړل راوړل آزاد کړي او د اوړو مالکانو ته ووایي چې تاسو غنم اوړه کوي چې ولستا ارزان اوړه ملاويږي. دا ټوله مسله حکومتونو جوړه کړي. په خوا به کوټه نه و، په آرام هر څه روان وو. په خلاص مارکیټ کې غنم کم شوی دی، اوس ایوازې له حکومت سره دی او چې ترڅو یې حکومت نه ورکوي نه به د اوړو قیمتونه کمیږي او نه به د خلکو غوښتنې.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا د اسمبلی د خوراک په اړه د کمیټې یو غړي پیر فدا محمد د اکتوبر پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل دغه مسلې له پنجاب حکومت سره هواره کړي او کوشش کوي چې په صوبه کې د اوړو د بحران مسلې هوارې کړي. لدی وړاندې تیر کال هم په خیبر پختونخوا کې له پنجاب نه د غنمو اوړو پر اسد کې د کمی له وجې د وړو بحران راغلی وو او د وړو د ملونو مالکان وای سږ کال هم له پنجابه د غنمو په ورته کې نه یوازې د وړو کمی راغلی بلکې قیمتونه یې هم لوړ شوي دي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
اوریدونکو په کورم کې یو شمیر هسپتالونه د مختلفو شخړو پر وخت تباه شوې دي. په دغه کې یو د مظفر کوټ هسپتال دی چې په 2003 کال کې د فرقیز شخړو پر وخت ړنګ شوی وو. د یاد هسپتال په بیا جوړېدو کار شروع شوی خو دا هر څه ډیر په ورو روان دي. ځایي خلک د هسپتال ودانۍ زر جوړېدو غوښتنه کوي ځکه دوی وایي چې د علاج په لړ کې هیڅ بل سهولت نه لري. بلخوا چارواکي وایي پر هسپتال معیاري او شفاف کار روان کړي خو لږ وخت به اخلي. نور حال د تاریخ او رغزی په دې رپورت کې وګورو.
د کورمی ځای سیدونکو له حکومت غوښتنه کوي په مظفرکوټ کې د فرقای ځنه خاتو پر وخت تبا شوی پر ولسی روختون د بیا جوړېدو کار زر ته زر سره تور سوي چې د صحت په لړ کې ستونزې حل شي. د مخیزو نور رحمان د چرشنبه پر ورځ مشال لډیو تویلی د مظفرکوټ ولسی روختون په 2008 کال کې تبا شوی چې یو کال وړاندې ور باندې حکومت کار شروع کړي خو داسې لګیږي چې مکمل کېدل به ډېر وخت واخلي ولې چې د ودانې دیوالونه لا هم ندی خطلی
مخکی کور په شروع شو بیا ستیم بعد بیا لګ باند شو ستیم کنه نه نه ورسته اوس بیا کور په شروع ده خو کور
د مظفرکوټ ولسی روغتون د شلو بسترو یو غټ هسپتال دی چې د مخیزو ټنګې مظفرکوټ والی چینې منګکو بلیامینو او یو شمیر ورکوټو کلو اوسیدونکو د علاج ستونزې د حل لپاره حکومت په 1963 کال کې جوړ کړی خو هغه په شخړو کې تړنګېدو پس لا هم نه دی فعال شوی. د پړاچم کنی محمد سلیم وای کله هم ماشومان او زنانه ناروغ شي نو لرې ځایونو ته بوزي ولې چې روغتون یې تر ړنګېدو پس د علاج لپاره بل داسې سهولت نشته.
څومره زر کېږي د هسپتال د مکمل شي چې د خلکو ته کوم مشکلات دا سادې ته سي علي ځایو ته سي او ورې ورې هسپتالونو ته سي دا غریب خلک ده چې د دې د مشکلات ختم شي د هسپتال سره.
بل خو د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت رحمان وای په 2019 کال کې شپږ دېرش کروڑ روپۍ تر منظور دو پس پر یاد روغتون د بیا جوړېدو کار هم د یو اس ایډ تر نگرانۍ لاندې روان دی او زیاتوي هغه یاد غیر سرکاري اداره معیاري او شفاف کار ترسره کول غواړي نو ضروري ده چې جوړېدل به لګ وخت اخلي. ډاکټر عنایت رحمان دا هم وای کله چې پروختون کار مکمل شي نو درجه هم د لوړولو پلان لري ولې چې هغلته تنظیم شوی په خوانی سہولت د علاج په لړ کې د ځای اوسیدونکو ضرورت نه پوره کوي.
هغه کال دې زموږ آرمی سره میټینګ شوی ډی سی سره میټینګ شوی خو چون کې هغه چې پټ کارم کوي نو کنسلټنٹ راځي او هغه ګوري او بیا هغه پروکې بیا زی دی وجنه کار سلو دی او چې دا کله جوړ شي نو دې کې بیا مونږ د دې خپل ایسینلی ګود ټایپ ډی په ټایپ ډی کې سلور واړی سلور سپیشلیستی یولس پکې میډیکل افسرانی نو دا کم بنگش بیلډ چې کم دی دا به مونږ سره کور شي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډیسپنسیرانی او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د خو سوداګر له طالبانو غوښتنه کوي چې چین او نورې بهرنۍ نړۍ ته د هوا لارې د زنغوزیو د صادرولو سنتیاوي ورته برابر کړي شي. دوی اندېښنه سرګندوي که د افغانستان زنغوزی ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې خرابې کی. د افغانستان په نهو ولایتونو کې زنغوزی کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له خوست کابل او بیا له هغې لارې نورې نړۍ ته صادرېږي. په دې اړه نور حال ته مشال ریډیو خبریال راکوي.
خوستی سوداګر وای د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوی او کیفیت یې هم ښه شوی. خو د نړیوالو هوایي پروازونو د نشتون لکبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت زیانمنېږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزیو سوداګر خالق داد مشال راډیو ته وویل
چې موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د غونې نه دا غوښتنه کوو چې نشته وې د ځینې افغانانو دا غشتل نه دی ګرمي دی پروتيجي مولینا ټول وتلې دي.
د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب وویل تیر کال یو من زنغوزی په 240 زره کلداری وو، دا چې سخت کال به هر تلاره نشته د یو من به یو لک کلدار ته راښکته شوې ده.
د زنغوزی په تیر کال کې 2,30,000 روپۍ کې ماتې وو. یس خلک په ځنګل کې وخوستې دي په یو نیم لک شپېته زره ځنګل وخوستې دي، د مزدیرۍ د تکلیفي نه یس دلته خرڅېږي په یو لک د دغه د واج نه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د زنغوزه یو بل سوداګر ګل محمد وایي سکهال د دوی سوداوي له سره په تاوان کې دي.
نن سبا چې ډارې ټوې یو لاک روپۍ مان وایي په یو لاک نه پوسه ټوله خلک ته لیدلې دي، داسې چې ورکوي سره نه نقصان نه دی ایرپورټینه نه خلوصېږي. دا درې څلور ورځې دا ټول پنینه کې چې موږ ته دا ستونزه ده چې ایرپورټینه د افغانستان نه خلوص شي او که دغه په هوایي وي که د نر وي خو چې خلوص شي زر موږ ته دا ستونزه حل شي چې دا ریټ یې لږ جګ شي خو ریم پرې کړېدو ډېره.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې د دوی مشرانو د زنغوزیو د صادراتو موضوع د چین سفارت د کارکوونکو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له استازو سره شریکه کړې ده. خوست ولی محمد نبی عمری ویل د زنغوزیو په اړه د بهرنیانو او چینایانو سره اړیکې نیول شوې دي.
په دې ارتباط باندې د خارجیانو سره خصوصا د چینایانو سره تماسونه نیول شوې دي. په هغه تجارت چې مخکې کېدو راکړه ورکړه وه، خصوصا د جلغوزیو په برا کې اسلامي امارت آماده دی او تاسو باید هغې ته آمادګي وښیئ. که تاسو خیال یې مخکې هم د اسلامي امارت مشرانو په کابل کې د چین د سفیر سره هم لیدلی او په دې موضوع باندې خاص بحث کړی.
محمد نبی عمری زیاته کړه دوی خپلې ټولې هڅې په کار اچولي خو که د اوس لپاره دې هڅو نتیجه ورنه کړه زموږ سوداګر باید د دې حالت زغم ولري. د افغانستان 9 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزیو لږ یا ډېر حاصلات کېږي خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکی وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوړیدونکو په باجوړ کې په لومړي ځل کروندګرو زعفران کرلی او کروندګر وایي دا تجربه کامیاب شوه. خو د زعفرانو تخم ډیر ګران دی او دوی نشي کولای چې تخمونه واخلي، نو که د زراعت محکمه ورسره په دې کې مرسته وکړي نو دا با نور زیات کړي. بلخوا د باجوړ د زراعت محکمه وایي دوی ژمن دي چې د زعفرانو د کر لپاره زمیدارو ته تربیه هم ورکړي او د تخمونو لپاره هم ورسره مالی مرستې وکړي، ځکه چې دا یو ډیر ګټور فصل دی. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر نو.
د باجوړ په ماموندو سیمه کې کروندګرو د زعفران په لومړي ځل کروندګ کړي. کروندګر وایي هر وخت که حکومت ورسره د زعفران د تخم په لړ کې مرسته وکړه نو ممکن ده چې د دوی د کروندو کارونه ورسره ډیر ښه شي. محمد اسماعیل چې د ماموندو سیمه اوسیدونکي دي، د شلو کالو راسي عام فصلونه او سبزیانې کړي خو مشال ریډیو ته وایي سخت کال یې د 2,00,000 روپو په لګښت په یو کانال ځمکه د زعفران بوټي کړلې.
زعفران جما په خپل باندې په یو کانال باندې چې کم دی کاشکلی دی او دل تڑرخه د دې مزکه چې کوم دی کار کاروانده برابر ده او مشرانم دا وی چې یاره دل ته زعفران کې دی شي خو دلته چونکه دا تخم ډیر زیات ګران دی نو حکومت له بکاری چې دا موږ ته راکی پریو کې او د دین د خلکو ته چې کم دی پیدا وشي او چې څونه زمیدار دي لکه موږ جوار غنم دا اخلو خو دا غیر ټونه صحیح نو غر سړی اخلي او کری او دا غیر کار کارونده کوي. نو حکومت له بکاری چې دا موږ ته مبترا کې سره وسره کې نو د زعفران پیداوار کې ډېر اضافه وشي. دلته
بجول کې تر دې وړاندې د زیتون بوټو د کرلو ریواد شروع شوه چې تر اوسه روان دي. د زراعت د محکمې بجول چارواکي وایي یوازې په دغه سیمه کې د شلو لاکو زیات د زیتون بوټي ولاړ دي او کروندګرو ته ډېر ګټور کړي. هم دغه سیمې یو بل کروندګر خان محمد وایي حکومت که د زیتون په شان د دوی سره د زعفرانو په کرونده کې هم مرسته وکړه نو ممکن د دوی هم دغه کرونده شروع کړي.
موږ دلته کدوان کرو، ګوپیان کرو، ټماټر مختلف سبزیانې کرو، خو دا زعفران چونکه داسې شیز دی چې دا موږ د حکومت نه غواړو، لږ د دې دا تخم چې کم دی لږ ګران دی، نو موږ د حکومت نه غواړو چې دا زعفران موږ لرا کې او د حکومت څخه اوسه کمی نشته دی، بلا شیزونه دي اوسه، نو موږ ته به لږ اساني راشي او زموږ په کاروبار باندې هم لږ خاص سر پریوځي.
بجوړ کې د اوبو نهري نظام لا هم نشته، خو دغه په قبایلي سیمو کې یوه هغه ضلعه ده چېرته چې کالو سر بارانونه کیږي. خلک د باران په اوبو غنم او وربشې کوي، خو د سبزیانو او ځینې میوو د پاره یې شمسی ټیوب ویلونه یا کویان جوړ کړي. زری محکمه خو د زیتون د پاره کروندګرو سره مرسته کوي، خو آیا د زعفران په شانت کرونده چې خرڅ په زیات راځي او کرل یې د هر کروندګر د وس کار نه دی. دغه لړکې چې مشال ریډیو د باجول د زراعت د محکمې د ډایرکټر محمد سعید نو پختل نو نوموړی وی
منګه زمیدارو ته زو اغي ته وایو چې یره تاسو زعفران چې کم دی نو اغي باندې ټری وکي لګ ایریا باندې وکړي دا برورو چې کم دی نو سیوا کی د دې چې کله منګه د دې کر افتتاح کوله نو منګه سره د دې چې کم زمنګ ډایرکټر صاحب دی د دې سابقه د پټه ایریا چې کم دا غو راغلی او خاص کر د زعفران مبارکي نو دا غینا منګه د توقع ساتو چې یره زمنګ د پاره د اے ڈی پی کی یا پیسی کی دی یا نور زینو دا سے پانڈ مونگا تا شکم دے نوراشی چی دے دی منگا یو باقیدہ یو ابتتا شروع شی پا دے باجوڑ کی او دا زمیدارو آگا ابتدائی ہیلپ شکم دے نو منگاو
دا ذکر دا چی زعفران دا باجوڑ پا سیمکی دازمیخت پا توگا پا اول زل کرل شوی. کروندگر او دا زراعت محکمہ وائی چی کرونده یہ کامیاب دا. کروندگر وائی که دا زعفرانو پا کر کی ورسرا حکومت مرست وکڑی نو دی بڈیر خلق ہم پا روزگار کڑی او دا حکومت پا زر مبادلہ کی با ہم مرست وکڑی. د زعفرانو خرڅونکو په وینا چې په پاکستان کې بیلابیل قسمه زعفران خرڅیږي چې پکې یو توله د 3.5 زرو نه واغله تر د 8 زرو پورې میلاویږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم په پای کې راځو یوې سندرې ته.
د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی پرلی کڑیر پتا وریگی ما تچی ترسی پرلی کڑیر پتا وریگی ما تچی ترسی گل خستا زوان جانا تات چیر ترسی سبات چیر ترسی کڈیرا ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تا
ته چیرته رسی. See you.